ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. تاسو موږ نن ورځې د دوو وروستیو خبري مجلو څخه یوه ده. په نیم ساعت کې به تاسو ته د افغانستان او سیمې پر حالات او وروستي معلومات وړاندې کړو. نن د شنبې ورځ ده، د غوایی یا د ثور د میاشتې 28 نیټه ده، د 1399 هجري لمریز کال. نن د می میاشتې د 11 سره برابر ده، د 2019 میلادي کال. په خبرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. اول اجمل اند د ازادي راډیو د ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د غزنی چارواکی وی په مقر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د یو خودل شوی ماین چاودنې نه ماشومان ته مرکشوب لاړولې. په سمنګان کې هم د درې ښځو او یو ماشوم د وژل کېدو رپورټ ورکړل شوی دی. او د کابل پولیس وی د خبریالې او فعالې مینې منګل په وژنه کې د ولسي جرګې یو کارکوونکی او د هغې پخوانی خاوند لاس لري. دا غزنی چارواکی وای په مقر ولسوالۍ کې د وسلوال لوري د ځای پر ځای شوی ماین چاودنې نه ماشومان ته مرګ شو بلاړولې. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي رډیو ته ویل چاودنه د شنبه په سهار شوی.
د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اړوند د چمبرانو په سیمه کې نن سهار شاوخوا 3:30 بجې د وسلوالو طالبانو لخوا د ځای پر ځای شوی ماین چاودنه کې اووه تنه ماشومان شهیدان شوي دي او دوه تنه هم ټپیان شوي دي.
د وای چاودنه هغه محل وشوه کله چې د ماشومان په سیمه کې لوبې کولې. نوري زیاته کړې ده وسلوالو طالبانو د نظامی کسان وسلوال طالبان د نظامی کسانو لپاره د مخلکو د تګراتک په لوی لارو کې ماینونه خښوي چې قربانیان ډیر کلام وګړي وي. په سمنګان کې هم یو سیمایز چارواکي ویلي طالبانو په یو برید کې د دریسوف په پایین ولسوالۍ د ولسی پاتون د یو کمانډان د کورنۍ څلور غړي وشلي. د دې ولسوالۍ ولسوال عبدالیقین احمدین نزادي رډیو ته ویل طالبانو تیر شپه د دې کمانډان پر کور برید کړی. دا د پوینا برید کې درې خزی او یو ماشوم وشل شوی. د احمدی پوینا په دې برید کې لسنه نور چې خزی او ماشومان پکې شامل دي ټپیان شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا په پکتیکا کې چارواکي د لس طالب وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. د پکتیکا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آرین ازادي رډیو ته ویل تیر شپه د برمل په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په یو مرکز هوایي برید کې دا وسلوال وژل شوی. خپل طالبانو د دې دواړو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. د کابل پولیس وایي د خبريالې او فعالې مینې منګل په وژنه کې د ولسی جرګې یو کارکونکي او د هغې پخانی خاوند لاس لري او پولیسي پلټه دي. د کابل د امنیه قمندان سید محمد روشندل ازادي رډیو ته ویل د مینې منګل پلار په مستقیمه توګه د دې میرمنې په پخانی خاوند قتل دا وکړي.
د عین زمانه کې جدا شوهان جنجالای هم داشتن او خصومتای موجود داشته.
هغه وای دوی یعنی مېړه او خځه چې څو وخت له بل سره جدا سول ترمنځ جنجالونه او ستونزوي او د پلار د اظهارات له مخې ټلیفوني غوښونه هم ورته سوي وو. د غېدا مستقیم د مینا منګل په پخوانی مېړه پورې وي.
دا خغلی روشندل په وینا د مینی منګل په خانه خاوند تختیدلې او پولیسي د نیولو په لټه کې دي. مینی منګل دا مهال د ولسی جرګې د فرهنګي چارو د کمیسون د سلاکار په توګه کار کوي. پولیس وایي نوموړي نن سهار د کارتینو په سیمه کې د موټر سایکل سپرو په ډزو وژل شوی دی. مینی منګل تر دې مخکې په کابل کې د زینو تلویزیونی شبکو او رسنیو سره د خبرونو د چلوونکي او خبريالې په توګه کار کړي. هغه د ټولنیزو رسنیو فعال او همدارنګي د لیکوال او شاعر په توګه هم لیکنې کوي. په کابل کې د ولسی جرګې معترضو کاندیدانو هم ملاتړ د ولسی جرګې د اداري هیئت د ټاکل کېدو مخه نیولې. دوی چې شمېر لسکونو ته رسېدل نن سهار د افغانستان د ولسی جرګې دروازه وتړله. دا هغه کاندیدان دي چې د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړنیو نتایجو کې د ګټونکو په توګه اعلان شوي. دوی وایي چې د کابل په حوزه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې نوې اعلان شوي، باید د ولسی جرګې اداري هیئت ونه ټاکل شي. بلخوا د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی تیر شپه ازادي رډیو ته ویل د کابل څخه د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتایج به نن د شنبه د ورځې تر پایه او یا هم سبا د یک شنبه پورې اعلان شي. د اسلامي دولت وسلواله ډله یادایش ادا کوي چې په هندوستان کې یو نوی ولایت رامنځته کړي. دا د اورو سلاغ کیږي چې د کشمیر پلانجبنه سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوی. دا ویل کیږي چې په دې نښته کې د داعش سره تړلې یو وسلوال وژل شوی. د اسلامي دولت وسلواله ډله سره تړلې عامه خبري اژانس د جمعې په ورځ د وخت ویلي مشانوي په هندوستان کې د رامنځته کړي ولایت نوم د هند ولایت ښیي. په اعلامیه کې همدارنګه ادا شوی چې وسلوالو د امشپورا د خرګوټي په شوپیان سیمه کې هندي پوځیانو ته درنه مرګ ژوبلاړولې. د داعش دا بیانیه په همدې تړاو د هندي پولیسو د یوې پرونی خبر پاڼې سره ورته ده. د هند د پولیسو په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د اشفاق احمد صوفي په نوم یو وسلوال سختریزې د شوپیان سیمې په یوه نښته کې وژل شوی دی. او ملګری ملتونه وای په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو سیاسي اغیانو منلې چې د سر سمندرګي لدري بندري تاسیساتو څخه به په یو اړخیزه توګه خپل ځواکونه په څلور ورځو کې په شا کوي. دا بهیر نن شنبه پیل شوی دی. یمن ته به د دې بهیر په بشپړېدو سره د بشري مرستو درسولو نوې لارې پرانستل شي، چیرې چې د قحطۍ څخه د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستو ته شدیده اړتیا ده. دا د شمن لمخې حسین وای دوی با پلویدی ساحل کې د سر سمندرګي له هدایدا سالیف او راسی ایسا بندرونو څخه خپل ځواکونه وباسي. د ملګرو ملتونو د ځای د بیا ځای پر ځای کولو د همغږۍ د کمیټې مشر دا توافق د دسمبر په میاشت کې په ستاکولم کې له جوړجاړي راوروسته په سیمه کې لومړنی عملی ګام بللی دی. دا د جوړجاړي لمخې په لومړي بیا ځای پر ځای کېدنه کې حکومتي ځواکونه هم باید د هدایدا په څنډو کې له خپلو پوستو په شا شي.
تاسی دا ازادی رادیو آوری پا دی خبروانه که با آوری چی دا افغانستان حکومت لا طالبانو سرا دا مذاکره لپارا دا هیئت پر جوړولو کار چیر ترسوالی دی. په دې خبرونه کې به واوري چې په کابل کې د افغانستان ولسی جرګې ته یو شمېر کاندیدانو نن اعتراضي غونډه کړې وه. دوی د ملي شورا دروازه هم نن بنده کړې وه. د دوی غوښتنې څه وي ورسته په خبرونه کې رپورټ باندې لرو. په دې خبرونه کې به نن په کابل کې د خبريالي مینی منګل د قتل په اړه واوري.
په موضوع کې هم وګورې چې دقیق معلومات خبر هم خو معلومات راسته نه سي سلاواله په سیلاده.
په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د تګورو چې شمالي کوریا څخه نړیوال بیا څغړي. په افغانستان کې د سولې د مشورتي لوی جرګې ګډونوالو د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې و چې د طالبانو له سیاسي استاد سره د خبرو لپاره دی یو مذاکره کوونکی مختصر هیئت وټاکي. د افغانستان حکومت وایي چې پر دغه هیئت باندې کار کوي، خو دا چې کار تر کومه ځای رسیدلی فیروزه عزیزی رپورت باندې لري.
د افغانستان د ولسمشر مارنینګ بیان هارون چخانسوري وایي دغه ټیم به د سولې د مشورتي لوی جرګې د سپارښتنو په نظر کې نیولو سره جوړ شي. ښاغلی چخانسوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه رقم چې د مشورتي لوی جرګې استازو پیشنهاد کړی و چې د مذاکرې ټیم جوړ شي د سولې د رهبری د مسالې د رهبری شورا به خپل راتلونکي غونډه کې پر دې باندې بحث کوي او دا شی به نهایي کې.
خغلی چې خانسوري د لومړني نوملار پاړه څونه وایل چې څوک ورته په کوم ځنګلونو ټاکل شوی او شمیر یې څومره دی. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د افغانستان د مشران جرګې مشر فضل هادي مسلمیار رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې له طالبانو سره د مرکزی پلاوی لومړنی نوملار برابر شوی دی. د افغان حکومت اجرایه ریاست هم وایي چې روستای نوملار به د رواني اونۍ په ترڅ کې په ډاګه شي. د سولې مشورتي لویه جرګه چې د 15 ورځو لپاره په کابل کې جوړه شوې وه د وړمې جمعې یعنی د غوایي میاشتې په 13مه نیټه د درویشت مادهیز پریکړلیک په صدرولو سره پای ته ورسیده. د دغه پریکړلیک په مادو کې په ټوله کې طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په حدودو او چوکاټ خبرې شوې دي او په یوه ماده کې راغلي چې افغان دولت د سولې خبرو اترو ته له یو واحد او افغانستان شموله ادرس څخه دننه شي. له دغه جرګې وړاندې په ولسمشرۍ مړۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو او مذاکراتو په تړاو په دې هدف د مصالحې د رهبرۍ شورا جوړه شوه چې څنګه کېدای شي له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو زمينه برابر کړي او دغه شان مذاکراتي ټیم وټاکي. په ورته مهال په قطر کې د طالبانو د دفتر وایان سهیل شاهین په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکنې بڼه استول شوی پیغام کې لیکلي چې دوی تر ډیره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار لري چې دا د سولې د خبرو بهرنی اړخ دی او که دغه اړخ وروستی شي نو کورني اړخ ته به د خبرو زمینه برابره شي. دا یادونه ده چې د روانې میلادي میاشتې په 9مه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسید چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي تر دغه پړاو خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې موږ په قطر کې خبري سرته ورسولې. موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو پر وړاندې ورو خو سم پرمختګ کړی دی. اوس به موږ د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو. له دې سره د سولې علي شورا غړی جمال الدین بدر د افغان حکومت لخوا طالبانو سره د سولې د نوې مذاکراتي ټیم له جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې که په دې نوملړ کې محدود کسان وټاکل شي د سولې خبرې به تر کنټرول لاندې وي.
که چېرې د اوس محدود کسانو کوم لیست د حکومت غواړي تهیه کړي او روان کړي، دغه لیست حکومت نمایندګان دی، دغه لیست شامل افراد کم به هم وي، ځکه به خبره به د کنټرول کې پاتې شي او ناسته په دې ضروري ده چې چونکې جامع جهاني هم غواړي، امریکا هم غواړي، نور ډونران هم غواړي چې باید د افغانستان شخړه په سوله ییز توګه باید حل شي. په دې دپاره حکومت ښه اقدام کړی دی، باید خپله نمایندګان وټاکي، لاړ شي اوسره کښېني خبرې.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سولې د مشورتي لویې جرګې په وروستۍ ورځ وویل چې جرګې واک ورکړی چې د سولې خبرو لپاره لښکر نه بلکې یو مذاکراتي ټیم وټاکي.
په افغانستان کې پر سولې باندې خبرو ته دوام ورکوو. د ازادي راډیو په د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې چې پرون لایو یا په مستقیم ډول خبرېده، یوه اوریدونکي ټلیفون را وکړ پروګرام ته او ادعا یې کوله چې دی د طالبانو سره دی او په افغانستان کې د روانې جګړې او د سولې په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
زه خپله دا ده طالبان په کرشو کې جنگیږي، دا دلته وس کم څه زوایم هغه داسې نه ده، دلته زمر سره بل اجي ځای مر حمل وکړ پر کوستا باندې بالا یو عدالت اسکار ده، یا به شهید وبول یا به مړ وبول خو د مړو بیا دا غزمر پرکه والا د شان سره ټول کړي او بیا په یو ټلیفون باندې زنګ را لې، ما سي دا ټلیفون وکي کینو قرار د اسکار مور وویل زوی دغه خواته جنگ ده خوشسوي خو بنه، بیا موږ دلته د موږ زمر سر ګروپ پوجنې ملګری او موږ ډیر سره وژغې دو ډیر مور افسوس زیات کوي، باور وکم موږ ټول نور ستړیو، نور دا جنگ نه غواړو، موږ په هیڅ رقم دا جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو، قربان غواړو، په ولای موږ نور ستړیو، نور د پردو له لاس موږ خپل افغانان سره مړ کیږي، موږ مړ یو، هغه مړ یو، موږ شهیدان یادې پدې کې خوندان است، دا غروزه د اختر ده، پدې کې به چنیا پاتیر.
دا د ازادي رادیو یو اوریدونکو چې دا یې کوله چې د طالبانو سره دی، د ازادي رادیو به طرفه ده او د ازادي رادیو د اوریدونکو نظرونه خبروي.
ازادي رادیو
جنگ دولک
سوله او ملي یوالي د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې نن وسلوالو کسانو د مینی منګل پونم پر میرمن چې مخکې خبريالي کوله او اوس په افغانستان کې د ولسی جرګې د فرهنګي چارو صلاحکار و ډزي وکړي او وی وژله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا یو جنایت بللی او ویلي دي چې د دغه پیښې عاملان به ژر تر ژره ونیول سي. د ازادي راډیو خبريال رحمت افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې کارکونکي مینا منګل د شنبه په سهار کله چې د کابل په کارتنو سیمه کې ل خپل کور نه د دفتر په لور روانه و، کورته نږدې په ډزو سره ووژل سو. میرمن منګل د وړاندې د افغانستان په یو شمېر رسنیو کې د فرهنګي او ادبي پروګرامونو د چلون کې په توګه کار کړی وو. هغه دوه کال وړاندې واده کړی وو خو په دې وروستیو کې ل میړه جلسه ویبه. د مینې منګل ماماز مری ازادي راډیو ته وویل خورځه له واده نه خوخه و او د لامل سوچې نو موړې له میړه جلاسي
هغه موضوع که هم وګورې چې دقیق معلومات خبر هم خو د معلومات رسنه سه سلاواله په سیلات باندې مو ته واده کې پخ نه ودی نه مخکې مو کوژدګم خوښنه او وسو خوښنه.
مینا منګل ل خپل مرګ یو ونی وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی و چې د یو شمیر کسانو له لوري ګوښل کیږي. د کابل امنیت قومندان سید محمد روشندل د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د عین زمانه کې جدا شوهان یان جالای هم داشتن او خصومتای موجود داشته و
هغه وای دوی یعنی میړه او خځه چې څو وخت له بل سره جدا سول ترمنځ جنجالونه او ستونزوي او د پلار د اظهارات له مخې ټلیفوني ګواښونه هم ورته سوي وو. د غېدا مستقیم د مینا منګل په پخوانی میړه پورې وي. پولیسو پلټنې پیل کړې، تر اوسه څوک نیول سوي نه دي او له ساحې تښتېدلي پولیس په دې لټه کې دي چې وی نیسي.
پولیس د تعقیب شانه
د مینا ورونو او پلار د امنیتی ستونزو لامل له ازادي راډیو سره له خبرو کولو څخه اډاډه وکړه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن په کابل کې و اعتراضي غونډه وسوه. د کابل هغو کسانو چې ځانونه یې د ولسي جرګې لپاره کاندید کړي او د هغو یو شمېر پلویانو نن د افغانستان د ملي شورا دروازې بندې کړې وې او غوښتنه یې کوله چې په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتایج اعلان سي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې تر پایه او یا سبا به دغه نتایج اعلان کړي، خو دا چې په کابل کې نن په اعتراض کې نورې څه خبرې وسوې خان محمد سین به یې جزئیات وړاندې کړي.
دلته د ملي شورا د دروازې مخې ته د کابل حوزې په لسګونو معترض کاندیدان له خپلو پلویانو سره راټول شوي دي. دوی د ملي شورا ور تړلې او نه پرېږدي چې د شورا غړي ورننوځي. په پام کې وچه د ولسی جرګې د اداري پلاوی انتخابات د شنبه په ورځ وشي، خو دغه معترضو کاندیدانو مخاوني ولا اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې تر کومه چې د کابل د حوزې د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان نشي نه پرېږدي چې د ولسی جرګې د اداري پلاوی انتخابات ترسره شي. علاګل مجاهد او حفیظ الله جلیلی دو معترض کاندیدان
خواهش ما از رئیس جمهور و از رئیس صاحب اجرائیه
وای لولسمشر اجرائیه رئیس او دو دیرش ولایتونو لاستاز یو غاړو تر هغه چې د کابل د حوزې نتایج اعلان نشي د اداري پلاوی انتخابات دی نه کیږي. زمونږ موکلینو او د کابل وسیدونکو لدی عمله مظاهره کړي او سناتوران او د ولسی جرګې غړو ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. زمونږ اعتراض به تر هغې دوام وکړي چې د پارلمان غړي د حکومت مشرتابه او انتخاباتي کمیسیونونه مو غږ واوري. د ویلو ده چې معترض کاندیدان هغه کسان دي چې د کابل د انتخاباتو په لومړي لیست کې بریالي اعلان شوي وو. د دغو کاندیدانو په خبره د ولسی جرګې د اداري پلاوي انتخابات د قانون خلاف دي. د دغو کاندیدانو ځینې پلویان هم وایي تر هغې چې د کابل د حوزې وروستي نتایج اعلان نشي اجازه نه ورکوي چې د پارلمان دروازه خلاصه شي.
بهیر مومند هستم، ما هیچگاه اجازه نخواهیم داد تا هیئت اداری
مون هیڅ کله اجازه نه ورکوو چې اداري پلاوی د انتخابات وکړي او غونډې دې جوړې کړي. ان د سنا دروازې به هم وتړ. معترض کاندیدان او د دوی پلاویان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیونه غواړي څومره چې زر کېږي د کابل د انتخاباتو وروستي نتایج د اعلان کړي. مخکې له دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی ویلي چې د کابل حوزې د انتخاباتو نتایج به د شنبه یا یکشنبه تر ورځو پورې اعلان شي. د ولسی جرګې ځینو غړو چې ملي شورا ته د ننوتلو اراده درلوده ویلې مظاهره کوونکو اجازه نه ده ورکړې. په ولسی جرګې کې د پروان د خلکو استازي ظاهر سالنګي وویل
خاص داشتیم امروز وارد تالار شویم.
دوی ویل مونږ نیت درلود چې نن تالار ته ننوځو. معترضو د اعتراض په توګه دروازه تړلې ده. تصمیم دا و چې د اداري پلاوي انتخابات وشي، خو د کابل ښاریانو له اعتراضونو سره مخ شو.
بل ما مواجه شوه
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات تیر کال د میزان په 23مه او 29مه په دوه دیرش ولایتونو کې وشول چې په کندهار کې بیا په یوه بنه ځان سره ترسره شول، خو د کابل حوزې نتایج یې د شپږو میاشتو په تیریدو سره بیا هم اعلان شوي نه دي. په ولسی جرګه کې د کابل د وکیلانو ونډه 3 نارینه او 9 ښځې دي چې سباندې 800 کسانو ورته ځانونه کاندید کړي وو.
پر همدې مسله خبرو ته ادامه ورکوو. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې یو بنسټ چې ایټوا ورته ویل کېږي وایي چې د دغې ستونزې یو لوی دلیل دا دی چې جمهور رئیس مناسبې پرېکړې نه دي کړې او د ملي شورا ولسم دوریه مخکې له وخته پرانیستی دی. د دې ادارې د پروګرامونو مسؤول حبیب الله شینواري د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې پر ځای بللې دي. له ده سره د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق مرکه کړې ده او په سر کې یې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې ولې د اعتراض کوونکو ځینې غوښتنې پر ځای ګڼي.
څو اړخونه دي. یو خو د انتخاباتي اخلاقو له لحاظه معترض کاندیدان تر ډېره حده پورې دغه حق نه لري چې مثلا د ملي شورا دروازه وتړي یا هلته لاریونونه وکړي. لاریونونه د اساسي قانون لحاظ د دوی حق دی. هم اسناد او مدارک باید دوی د شکایتو کمیسیون سره شریک کړي او هغه دپاره عدالت غوښتنه وکړي تر څو عدالت تامین شي او که اسناد او مدارک د دې معترضو کاندیدانو صحیح اسناد وي باید د هغې په رڼا کې باید هغه نهایي نتایج اعلان شي. په ورته وخت کې د دوی غوښتنه هم د منلو ده چې او د حکومت باندې دغه ملامتي باید واچو چې خصوصا ولسمشر باندې پرته لدی چې د کابل چې د انتخاباتو د پارلماني انتخاباتو یو حوزه ده درې دیش توکي لري وکیلان لري د وبلونو خلکو استاد باید لاړ شي پارلمان ته د کابل ولایت نه د داغې د نهایی نتایجو پرته یې پارلمان په یو غیر قانوني توګه افتتاح کړ.
اوس خو پارلمان اوس ملي شورا افتتاح شوې ده، اوس دوی وایي چې اعتراض ځکه کړی، دوی وایي چې د ولسی جرګې د اداري هیئت لپاره باید انتخابات هغه وخت وشي چې د کابل نتایج اعلان شي. دا غوښتنه څومره پر ځای ده؟
دا غوښتنه تر ډیره حده پورې هم قانوني ده او هم د انتخابات لحاظه یو اصولي غوښتنه ده، ځکه ما مخکې ویلې چې د کابل ولایت نه کابو و میلیونه خلک لري او درې دیرش چوکۍ چې د کابل د پارلمان ته ځانګړي شوي دي د استازي هلته ورځي، د اداري هیئت په ټاکلو کې باید هغوی عام و تام رول ولري. داسې نه کېږي چې دغه درې دیرش چوکۍ د کابل ولایت خالي پاتې شي، نتایج وکیلانې نه وي، د ولسي جرګې استازي نه وي، اما دوی لاړ شي انتخاباتو کې. دا یو غیر قانوني کار دی او موږ د یو ناظر نهاد په توګه دغه غوښتنه چې د کابل ټولو کاندیدانو کړی ده موږ یې منو، او همدغه وخت چې د شکایتو کمیسیون باید ډیر زر او په چټکۍ سره باید د کابل ولایت نهایی نتایج اعلان کړي تر څو پارلمان بشپړ شي، تکمیل شي، او بعد دغې نه نوی پارلمان باید د اداري هیئت وټاکي او خپل کارونو ته دوام ورکړي.
کچېرې ولسی جرګه د اداري هیئت لپاره انتخابات کوي سبا یا بل ورځ، او اداري هیئت ټاکي او د کابل وکیلان پکې نه وي یا د کابل استازي پکې نه وي، دا بیا خپل یو څومره عمده مشکل ده، او دوی څومره کولای شي چې دغه یو قانوني مشکل وي؟
د قانون له لحاظه خو یو لوی ستونزه ده، د اساسي قانون درې اتمه ماده ته په کتو سره، همدارنګ د انتخاباتي قوانینو یو شمیر مادو ته په کتو سره، او د انتخاباتو اصولو ته په کتو سره چې انتخابات باید همه شموله وي، او پارلماني انتخابات چې کله وایو 250 کرسۍ دي، ټول وکیلان د ټولو انتخاباتي حوزو د کابل په شمول باید پکې شامل وي. د قانون اړخه دغه په ورته وخت کې د خلکو د مشروعیت لحاظه چې پارلمان باید د یو قانون گزار نهاد په توګه باید خپل اول د قانون ماتونه خپل فرهنګ ونه ګرځي، بلکې د قانون پر اساس باندې ټول او د قانون په چوکاټ کې باید ټول خپل کارونه ترسره کړي. همدې د خاطر موږ بیا هم وړاندیز کوو چې پرته د کابل د استازو نه باید د اداري هیئت ټاکنې هیڅکله ونه شي.
ولیدې تم باید متوجه اوسئ شینوار صاحب، دا یو مشکل ده چې د ولسی جرګې کارونه هم شاته پاتې شي او شاته پاتې کیږي.
دغه خادو هم د حقوقي لحاظ او قانوني لحاظ خپل وسنۍ پارلمان او پورته وخت کې د ملي یووالي حکومت باید دغه مشکل ته باید ځواب ووایي، خصوصا ولسمشر ولی پارلمان افتتاح کوو، او څنګه چې انتخاباتي کمیسیون هم ګرم دي لکه څنګه چې خو کړکړي وخلکو سره، یعنی ډیر نه وخت کې د کابل ولایت هغه نتایج هم اعلان دي، یعنی سرنوشت باید لږ تر لږه معلوم شي. د کابل ولایت ټاکنې موږ کوو که نه، که باطل وو خو بیا خو به باید هغه پخوانی د کابل ولایت استازي راشي چې ټاکنې وشي، اما که د کابل نتایج اعلانېږي باید در سرزره اعلان شي چې پارلمان بشپړ شي، او بعد دغې نه باید اداري هیئت وټاکل شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر پرون ازادي راډیو ته ویل چې د شنبه د ورځې تر پایه پورې به د کابل پایلې اعلان شي، خو تر اوسه نه دي اعلان شوي. نو لکه څنګه چې د خپلواک کمیسیون مشر ازادي راډیو ته ویلي وو، سل په سلو کې سبا اعلانېږي. نو ازادي راډیو ګوري او اوري چې کله دغه پایلې اعلان شوي تاسو سره به یې موږ معلومات شریک کړو.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په بلخ کې د ختنو په نوم یو سازمان وایي چې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت په دغه ولایت کې سږ کال زیات شوی دی. دوی وایي چې د مخدرو موادو د قاچاق او تولید زیاته ګټه هم طالبانو ته ورځي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ لري.
د ختنو سازمان وایي چې په بلخ کې د کوکنارو کښت زیات شوی او وسلوال طالبان د مخدراتو کول او عمده پلورونکو او قاچاقچیانو څخه دي. د خطنا او سازمان مشر محمد قادر مصباح ازدی رادیو ته وویل چې په بلخ کې پر روان کال کې لیوی زرا هکتار څخه په ډیر رسمکه کې مخدره توکي کښچوي چې په کښت تولید او قاچاق کې لا طالبانو سربیره غیر مسول وستول او سیمایي زوروا کې هم لاس لري. د مصباح په خبره چې نه یوازې د بلخ په نام نو سیمو کې بلکې د دولت تر حاکمیت لاندې ساو کې هم کوکنار کښچوي دي.
مواد مخدر در ولسوالی های نام نو ولایت بلخ به صورت گسازه کش شده.
په لویه پیمانه د بلخ په نام نو سیمو کې مخدره توکي کښچوي دي او حتی په ها ولسوالیو کې چې د حقیقي هم ندي هلته هم کوکنار کښچوي دي. د پولیسو د پوستو مرکزونو ترڅنګ هم د مخدرات توکو د خطنه او سازمان د مشر په خبره چې د کښچو یو کوکنارو د حاصلاتو د راټولولو څخه مخکې وسلولو طالبانو بزګرانو ته پیسې ورکړي دي او په خبره یې چې له همدې عمله تر نورو ډیر وسلوال طالبان د مخدرات توکو په قاچاق کې شامل دي. د دې بنسټ مشر محمد قادر مصباح زیاته کړه چې د طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو یعنی سیمه ییزو زورواکو ترمنځ د مخدرات توکو د پیر او پلور پر سر د ګټو د تضاد په خاطر د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې نامنه یو زور اخیسته. مصباح وویل
دهقانایی که کشتم کرده اینا در اختیار خود نیستن.
هغه بزګرانو چې کوکنار هم کرلی په خپل واک نه دي. نه یوازې د باج اخیستنې موضوع بلکې له مخکې د خرڅلاوي مسله هم ده. داسې کروانګر هم شته چې له مخکې پیسې اخیستي او مصرف کړي دي نو باید په بدل کې یې مخدره توکي ورکړي. د زورواکو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په ولسوالیو کې عملا نښتې دوام لري. د خطنه او بنسټ مشر د بلخ ځینې دولتي چارواکي هم د مخدره توکو په کښت او د قاچاقچیانو په ملاتړ تورنوي خو هغه د خپلو ادعاو په اړه اسناد وړاندې نه کړل. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي د دې ولایت په زرګونه هکتار ځمکه کې د مخدره توکو کښت تاییدوي او وایي چې د طالبانو تر ورکې لاندې سیمو کې کوکنار کښت شوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل د مخدره توکو په قاچاق او کښت کې د محلي ادارې د ځینو چارواکو لاس لرل نه رد او نه هم تایید کړل. د بلخ د پولیسو ویاند زیاته کړه چې د مخدره توکو د کروندو د له منځه وړلو او د قاچاق د مخنیوي په خاطر یې په نام نسیمو کې د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې د شاهین 204 پوځي عملیات پیل کړي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او اوس هم یو نړیواله مسأله راخلو. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو سازمان هیله څرګنده کړې ده چې جنگي ډلې به له دریو مهمو بندرونو څخه ووزي او دوی به وکولای سي چې اړو خلکو ته بشري مرستې ورسوي. رضوان مراد پر دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي حوثي وسلوال به له نن نیولې تر راتلونکې سه شنبې پورې د یمن د لویدیځې برخې له دریو بندرونو پر شا شي. حوثي اغیانو دا پریکړه د یمن د جګړې په اړه په سویډن کې د تیرې ډسمبر میاشت د موافقې له مخې کړې ده. د سویډن په مرکز تاکولم کې د یمن حکومتي استازو او حوثي اغیانو موافقه کړې ده چې د یمن جګړه ځپلو ته د بشري مرستو د رسیدو په هدف به دواړه خواوې له حدیده، السلیف او راس عیساب بندرونو څخه خپل وسلوال باسي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي کوونکي کمیټې مشر له دریو بندرونو څخه د حوثي وسلوالو وتل د یمن د جګړې په اړه د سویډن د موافقې لومړنی اقدام بللی دی. ملګری ملتونه وایي له دې بندرونو څخه د حوثي وسلوالو وتل به د یمن د څلور کلنې کورنۍ جګړې سیاسي حل ته هم زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو یو ویاند ویلي دي چې د یمن د جګړې له امله میلیونونو اغیزمن شوو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره د حدیدیه، السلیف او راس عیساب بندرونو پرانستل مهم دي. د سویډن د موافقې له مخې تمه ده چې د یمن حکومتي ځواکونه هم د حدیدیه بندر له شاوخوا څخه ووزي. د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن له حکومت ملاتړ کوي او دا ائتلاف ادعا کوي چې حوثیان د حدیدیه بندر له لارې له ایران څخه وسلې او مهمات ترلاسه کوي. حوثي اغیان دا ردوي چې ګواکې ایران یې پوځي او مالی ملاتړ کوي. په یمن کې د حکومتي ځواکونو او حوثي اغیانو ترمنځ په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې لسګونه زره کسان وژل شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو خبرونه تر وو بجو پوری د عملرینو له ازادي رادیو سره لطفاً پاتسي په وو بجو به د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي نک وخت لري نو را سره ملګری اوسئ بل خبري مجله مو فرشته نگاه وړاندې کوي
تشکر فرشته جان هست